السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2022 کال د جون د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحه میرزا ده او د مشال ریډیو په دې کډه کې تاسو ته هرکلی کوم. وخت په پېښور کې د ماسپښین 3 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتهوار پروګرام حجره لرو. خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
خبرونو سر ټکی، تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد سره د اوربند غزولو اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستانی حکومت په مرسته یې په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان CPJ په ایران کې د خبریال او شاعر ارش غالي ګلاب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. او اوس د مشال خبرونو تفصیل. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې ډلې ویاند محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پرېکړه کړې. نوموړي په بیان کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د سولې خبرې به روانې وي. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته د اوربند غزیدل تایید کړ او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام لري.
د سیز فایر اکسټینډ کو تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه دچې ترسو پورې داسې دغه غونته مس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزي نشي نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیږي.
خو په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه سنې دي ویلي. پاکستان د تیر کال له وروستو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړې دي. دواړه خواوې په دې لړ کې په کوچني اختر کې پر دویم اوربند صلاح شوي چې د مې په 1.3 پای ته ورسېد، خو تر اوسه برقرار و. تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو پر مهال په پاکستان کې په سم ډول د اسلامي قوانینو عملي کولو، د خپلو بندیانو خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره SPR وایي چې 13 جون په 2 د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په یو پوځي پوسټه د وسلوالو لخوا ډزې شوې. د بیان له مخې وسلوالو سره د پاکستاني پوځ لخوا د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری سپاهي حامد علي وژل شوی. پوځ وایي چې د دې پیښې نه پس په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي. تر دا مهال د دې پیښې سیموري چا نه ده منلې. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې پاکستاني طالبانو د نامعلوم مودې پورې د اسلام آباد سره د اوربند غزولو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګوزان وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمسرحمان بیګام شالی لوته وویل له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د ګوزان وهلو ماشومانو شمیر 9 ته ورسېد. نوموړي وویل تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي هغه ماشومان چې په تیرو کمپاینونو کې نه دي واکسین شوي د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټر شمسرحمان زیاته کړې چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون په 6 نیټه بیړنۍ واکسیني کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستاني حکومت په مرسته په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. نن د جون په 3 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو چې POR کارډونه لري د اسنادو د تجدید او کره کتنې د عمل په دې مخه و چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو مکمل تفصیل معلوم کړي چې POR کارډونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر محمد سلیم خان ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې د افغان کډوالو د تفصیل کره کتنه نه وه شوې. نو د دې تازه عمل سره به پاکستان د افغان کډوالو د ضرورتونو په صحیح طریقه پوره کولو کې وتوانېږي. د بیان له مخې د تازه ګامونو سره نږدې 1 میلیون کډوالو او د هغوی د 5 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته سمارټ کارډونه ورکړل شوي چې موده یې د 2023 کال د جون د میاشتې پورې ده. او رسته خبر دا چې د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبريالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبريال او شاعر ارش خالی ګلاب په نیول وندیخ نه خبر دی. ارش ګلاب په آبادان خار کې د یو ودانې د رنګېدو په تازه پیښه یو احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه یو کم څلوېښت کسان وژل شوي دي. د ایران د لیکوالانو د اتحادیې لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د احتجاجیانو د ځپلو پر مهال غالي ګلاب په داسې حال کې وهلی شوی چې هغه د ساه او شکر ناروغي لري. غالي ګلاب دا مهال د ځواکونو په ولکه کې دی. بلخوا سی پی جی په خپل یو بیان کې د غالي ګلاب د قضیې سره د نږدو سرچینو په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال هغه په سکون او لت وهلی دی او بغیر د رسمي تورونو یې په یو ناڅرګند ځای کې ساتلی دی او ورته د خپلوانو سره د رابطې اجازه یې نه ده ورکړې. مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومه مودې پورې د اوربند په غزولو سلا شوي دي. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي چې مشرتابه یې دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستان نه ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته تایید کړه چې اوربند غزیدلې دی. د اوربند تر هغې ورځ وروسته غزیدلې چې یو 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورغله. تر اوسه معلومه نه ده چې اوسنی اوربند به تر کومه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، ځکه چې تر دې مخکې د ډزبندۍ باوجود جګړې او بریدونه روان وو. پامیر ساحل تفصیل لري.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلوم مودې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې یې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنې وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسېده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلانه اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند آخري نیټه د مې تر 10مه وه چې تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف د جون پر دریمه مشال راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې اوربند تایید کړ. نوموړي زیاته کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې دوام لري.
دیس از فایر ایکسټند کو تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه د چې تر سو پورې داسې دغه غونټه مس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزونه شي نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیگی، یعنی هغه مخ کې فایربندۍ ختم شوی و. د دې د زمونږ سره یو خدای گری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي، بس لکه فائنل څه فیصله ته خلانی راغلی خو دیا یو دور ختم شو دوه ورځې او د دینه پس چې دینو ان شاء الله اوس به مزید میټینګونه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغه وسلوالې ډلې یې د ډسمبر پر 10مه له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندې کړې دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ٹی ٹی پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشت و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نوم نه خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړي دي.
تاسو اوریدل چې په کابل کې له طریقې طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو پخوانو سرکاري چارواکو د پارلمان ځینو غړو د سولې خبرې پیل شوي. نن د خبرو درېمه ورځ د طریقې طالبان پاکستان ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اور بند غځولی دی. اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ همکار ګلیاس د جرګې د یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ شوی.
کار خبری ساتھی دغه پکې نه دی، ولکه دا زمونږه ولنې نشستونه وکنه ابتدایي کې مطلب خبرې جوړیږي ورانیږي بیس فور لګدي. نو زمونږه دا لره را تک چې دی بنیادی طور دغه دی فارټا انزیمام نه انزیمام دا هغه لکه دا ټایپ شی نه دی پکې. بیا را تک دی بیا پی سٹاکس مطلب دا ټول دی پی سٹاک کې شامل دی. نیکسٹ سیشن و بیا بل کیږي.
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې؟ طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړل چې به یې څو پورې جرګه جاري پای پورې به ډز بندي مطلب دغه پوهه دغه به داسې حرکتونه نه کېږي چې علاقه یې امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوا نه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقاوي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د تیزې د حکومت او نور موږ خپل جرګه وه څنګه چې قبایلو جرګه یې هغسې ناست وو خبرې لسټارټ هم اخیستې ته داسې وکړنه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې ترې ستاسو جاري وي؟
نه نه اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مرګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته به تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وو چې 350 لکه وي خو خدای کې کوم مشران کني راغلي یا بکراته وړ نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
دا هغه خو مرسته ده چې هغه مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناشتي خو هغه را سره کوارډینیټ کوي او دواړه طرف یې سره دغه ساتي مونږ سره مو د هغه سره.
بل یو اخري پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړه یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې؟
مونږ خو چې راتلو کنه سره خو صوبې یو وزیر راغلی دی د هغه په کې راغلی بیرستر سیف. نو صوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغوی به وفاق سره رابطه په خپله مرضی خو نیو راغلي لکه مرضی دا مطلب چې خپله مشوره خو نیو راغلي اوس حکومت به مشوره راغلي
او با اختیار یې کنه.
نو با اختیار خدای چې دلته راغلي چې کومې خبرې مونږ جوړولی شو جوړ بې راځي پای کې مونږ با اختیار یې چې جوړ بې نه راځي کې مونږ بیا نه د دې اختیار شته نه د هغې اختیار شته.
د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر شوکت الله خان سره مو د ګل ایاز مرکه اوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وای په میرلیغ یو ماشومه ګوزن وهلې ده چې ورسره په هغه ضلعه کې سخت کال د پولیو ناروغانو شمیر اوو ته ورسید. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمسالرحمن بیګا مشال ریډیو ته وویل په هغه ضلعه کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دي واکسین شوي چې له وجې د نورو پیښو ثبتېدو اندېښنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون په شپږمه بل بیړنۍ واکسیني کمپین پیلوي. عمر وزیر لبنونه اورو.
د پولیو پروګرام مشرانو او شمالي وزیرستان صحت څانګې مرستیال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې میرعلي بډوخیل کې د اوې میاشتې بلا ماشومه هم د ګوزن ناروغۍ ښکار شوه. چه د سره روان کال په ملک او پولیو کې سونه پوره شول او د غټول په شمالي وزیرستان کې شوی
شمالي وزیرستان شه یو بلیا د پولیو کې سره غلو د وبا چې دو اس میش وزیرستان شه هر ځای شه په لاودو هغه بچون چې کیم اتسایي ویکسینیشن نه وی شوی او کم سه کم او د پولیو کتره نه وی وته ملاو او بل د پولیو انجکشن الګي ا نه وی وته لګي نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي چې جون
مہمانوں کے دماشو مانو گوتے رنگ شوے خدا پولیو کترے ندی ورکڑل شوے چه پا وجای اوا که سونا مخیطا راغلل او نورا هم اندشنا دا دا پولیو پروگرام مشران وای چه وست دوی هنگامی گامون آخستی او مهمون اعتز کردی تما کردی چه پا نوی که سونو بانده کابو و مومی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا پاکستان حکومت د پټرولو قیمت 10 روپے نور زیات کړي. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل د غپریکړه د پیسو نړیوالې ادارې IMF د شرطونو پوره کولو لپاره کړي ده. په داسې حال کې دا چې IMF په قطر کې له پاکستاني او چارواکو سره هغه وخت د قرضې په اړه د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ویلي چې دا پور د بل کس لپاره ضروری ده چې پاکستان په پټرولو باندې رعایت ختم او قیمتونه یې سیوا کړي. دا په څو ورځو کې دویم وار دی چې د وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرولو بیا زیاته کړې ده. دا چې اولس پدې پریکړه سوای د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګزی شوقدر کې د ګاډو اډې ته ورغلي دی او هلته له ډرایورانو او نورو کسانو سره خبرې کړې دي.
د مشال ریډیو قدر منو اوریدونکو شانواز ترګزی مو نن ز شوقدر بازار ته راغلی مو پدې ده کې کوشش کوم چې شوقدر بازار د عام ولس سره او دغه ترڅنګ پدې ده کې د ګاډو والو سره خبرې وکم ځکه چې د مې په وشتم باندې د پاکستان وفاقي حکومت 10 روپۍ یو لیټر پېټرول ګران کړی او دغه ځانګړي ډیزل هم ګران کړی. خدا غیر اورستو خدا غی وقت کې دننه هم پرون د جون په 2 مې 30 روپۍ یو لیټر پېټرول نور هم ګران کړی دی. معنا په یو وخت کې 70 روپۍ پېټرول چې کوم دی هغه ګران شوی دی. همدارنګه ډیزل هم ځینې 50 روپۍ د خاورو تیل هم ورته ګران شوی دی او لایټ ډیزل چې ورته کم وای هغه هم ورته ګران شوی دی. وفاقی حکومت بیا بیا ویل دی چې د IMF ځینې شرطونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې به با پاکستان کې ټیکسونه لګېږي او یا به د شایانو قیمتونه زیاتېږي. پرون چې کوم پټرول ګران شوی دی په هغې کې د پاکستان وفاقي وزیر خزانه مفتا اسماعیل ویلي دي چې په دې کې د پاکستان حکومت لخوا ټیکسونه چې کوم دي هیڅ رقم په دې کې ټیکس نه دی لګېدلی. البته که کومه ګراني راغلې ده نو دا هغه قیمتي خرید دی چې کوم دوی د بهر نه اخلي او پاکستان ته رسوي نو دا د خپل سر قیمت چې کوم دی هغه هم ردوی ګران کړي. البته په دې کې کوم نوی ټیکسونه لیوی ټیکس شو یا جی ایس ټی شو هغه پکې نه دی لګولې. زه ورځم دلته په شوقدر بازار کې د ګاډي وړې رغټه اډه ده خدرمونه اوریدونکو داسې ورځمه کوم ګاډي والا ته خبرې کوم او دا د شوقدر بازار کې د ګندا او د مومندو دیو زیبل زیړه ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ای سب څنګه
خیر دی؟
نوم دسته
لافظ نوم می شمس القمر دی.
شمس القمر سے چرته گاڑی وی چرته ڈکئی
گاڑی مومند تڑکیگی نا وا گئے تا محمد گڑھ دا گندا ہوتا غلا نئی تا
څنګه کرانی گراندی کردانی کڑی مولی
نو والله کرایانی خو مغه زړه په زړه ده دادا چې وسو بخا مخا گرانی کی زکه چې تیلم گران شو
تیل 100 روپے گران کڑی دا په 100 روزو کی دا خډیر گران نشو
60 روپے پی لیٹر گران شوی دی دو پیرو کی کنا ہو سا 30 روپے خو مخ کی روزو کی پی لیٹر گران شو
نو تاسو ته دا واره کی دا گران تیل ورزانه کری یو کنا
یری واج تین ندی جی یو ټیر مطلب دو 14000 12000 نواله 22000 20000 پورې گران شو دا 500 لیټر به غم نن سبا په 1400 باندې دی 10 روپے مانی ما منگ نٹ راگے سا غنن سبا پا 30 روپے دے بیگا ما یو نٹ راگے سا قابل پا 30 روپے دے تیلو دو واجی سارا آر یو شیع گران شو
ډیره مهرباني
تمای
د مشال رادیو قدر من اوریدونکو ورزم عدالت په دې اړه کې څوک داسې کسورلی وي د سورلیو سره خبرو
هرڅه به د کمز کچیر دروانه
زروانه ما مومونځ کې مخدوبه دغه دروانه
خخ خوشاله اوسه نوم دې څه دی
نوم یې امجد دی
څنګه دغه حکومت پرونم ډیر شو په پېټرول ګران کړی دی نو وړاندې هم ګران کړیو ته خو کوړه شیان وړي خوراک بوړي دوايي بوړي خدای دې کې ناروغ یې اسه شیان درته څومره ګران شي
لکه کم از کم په یو نیم زر روپۍ تر وړه شوله دا دې ارزانه شي پېټرول دې ارزانه شي خلک بې وسی ده داسې خلک هم پکې چې هغه ورځ او شپه په نار باندې تیر کې روجي نسی دی د وجه نه نو لکه حکومت نه مطالبه ده چې هغوی د هر څه ارزانه کړي د دوی وسه طاقت کې دا شته
انشاءالله اوسېږي قدرمنو اورېدونکو پړه کل تاغه کټونه پراته دي ستاسو خپل کړه زم ډیر مزیدار دی اسلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ چوپان خپل جوړ کړی
ها او دام خپل ساس کړی
نوم دې څه
زما روح الامین
روح الامین صاحب دلته ستاسو سره ډیوټي ویل کړه
ویل د یړې صدرې مې یونین د ریګاړو چې کوم دې خدمت ته ناشې
ډېر خطه او صدرې دلته په شوقدر بازار کې څومره ګاډي دي
زمونږ جی یاره دلته په شوقدر بازار کې 3-4000 ګاډي وي موږ سټول
په دې
کې وراډا کې او دلته غندها وراډا کې او دلته چې کوم دې پروډو چې څومره ټیکسین ولاړ دي او څومره عام بار نه ګاډي راځي دلته پک اینڈ ڈراپ کوي تقریبا 3-4000 ګاډي په برابرې
زیات په پېټرول باندې دي نو هغه ولاړ دي
کروان زیات تر ګاډي چې کوم دې په پېټرول باندې دي زګج دین مخې سنجي بند او خلکو ګاډي چې کوم د بیرته پېټرول ته کړل سنجي بنو او چې پېټرول تقریبا په شپږ ورځو کې 60 روپۍ لیټر ګران شو او دا غي په وجه باندې چې کوم د زیات درګاډي کورونو کې ودرېدل زګر ګری زیات غواړي نو څوک ورکول نه شي غریب خلک دي به وسه خلک دي یب درب د چې کوم د مهنګي د ډېره زیاته
تاسو کری هم ګرانه کړی کنه
منګه خو جګری وسه بوري لانه دا ګرانه کړی 97 روپۍ باندې چې کوم د منګ سنوخ نامه لیکل شي او 97 روپۍ چې کله پېټرول اوس چې کوم د پېټرول 210 روپۍ ته ورسېدل نو اوس په جګم د کمیټي راغواړو د خپل میز کې کینو نو لا یو لا عمل به خامخا جګم د توې کو زګه چې نور باقي ګاډي چلول بده کرایانو کې جګم د ناممکنه خبره ده
مشالو قدرمن اوریدونکو پرون چې کلم افتا اسماعیل وفاقي وزیر خزانه پرېس کانفرنس کاونه هغه په پرېس کانفرنس دا هم ویلو چې اوس هم د پېټرول کم 210 روپۍ قیمت مقرره شوې ده دا بیا هم 9 روپۍ د هغه قیمت خرید نه ارزان دي د خستو د قیمت نه ارزان دي کوم چې دی پالمی منډي کې خلې په دې در نظر اجازه غواړم د مشال رادیو لپاره شانواز ترخزه
تاسو واوریدل چې وفاقي حکومت د پېټرولو بیا زیاته کړې ده خو د خیبر پښتونخوا کابینې ولسته په رعایتي قیمت د وړو د ورکولو منځوري ورکړې ده له دې سره به روانې میاشتې نه په صوبه کې د وړو د 40 کیلو بورې قیمت 970 روپۍ او د 10 کیلو بیا به 490 روپۍ شي مخکې د 40 کیلو وړو بورې په شاوخوا 1500 روپۍ وه د حکومت رعایتي پیکیج د شاوخوا 10 ارب روپو برابر دی چې ورسره سم د وړو د ملیونو مالکانو ته په سمدستي توګه د غنمو سپلای ورکول شامل دي دا چې امولس په دې اړه سوایي آیا دوی به ارزان وړه په اسانه ترلاسه کړي شي او که څنګه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ اورو چې په دې اړه لزینو کسانو سره خبرې کړي
دا خبر پښتونخوا متوای دروانی میاشتنه با د 40 کیلو اوړو تروړه یا بوجه اوس په سبان دی 1500 پزه په 980 روپیا ملاویږي او په دې با د حکومت خوښه 1.5 ارب روپیا خرص راځي خو بیا عام اولس وای چې نرخو حکومت را کم کړي خو بیا دغه ارزان توکي که اوړوي یا غوړي ډیر په ګرانه ملاویږي نو ځکه اخستون کې ډیر او اوړو کم وي
جما سرتاج نوم دی او دلته په دکان کې پانډي توپ نن وخت ریټ 1500 روپۍ ری او زمونږ دیاړي دروازه یا 200 پیدا کو یا 300 چې کور ته ما خام زو نو دا سوچ کو چې وړي به پیوړو کوړو بوړو کو سبزی و بچولو نو مونږ دیاړي مارو خلکو ته ډیره زیاته سخت چې لکه زمونږ غوندې غریب سړی لا چی هغه ته هغه غوړي یا اوړو یا سپې کې جی هغه پاسان نه ملاویږي مونږ بورته دیاړي قضا کو ورځ بورته ماتو نیله باغ سیز و ځان لا الو
خیبر پښتونخوا کې د اړو کاروباریانو سازمان مشر حاجی تعریف شاوای چې غنم حکومت سره ډیر دی باید د سبسیډي یا رعایت پر ځای دی بازار کې د اړو سپلای یا رسد سیوا کړي نو نرخونه به پخپل راکم شي
ورنمن کمپلیټ مقرر کړي دا مال دی کم دا غره سینا ولب دی او دا حکومت د پکار دی چې دا خرید کړي دی په 5500 روپۍ باندې غنم او ورکې قوم لا په 4500 روپۍ 1000 روپۍ دی د خزانه نقصان کړي دا دی په 58 خص کې 300 روپۍ باندې کو ګورنمن کټم کړي او مال دی زیات کی اتوماتیک به دا ریټ کمیږي
د اړو کاروبار کونکو تر مخه په بازار کې دا وخت د 40 کیلو اړو نرخ د پنځل لسو شل روپو نه تر پنځل لسو اتیا روپو پورې دی. دغه ډول د اړو د ملیون مالکانو د اتحادی مشر حاجی اقبال وایي چې د ملک زیاتره برخو کې د غنم لونه شوي دي، حکومت هم غنم اخیستی دي او دوی سره ژمنې هم کړي دي چې غنم به ملیونو ته اوس ښه ډېر ورکوي. دوی ته څرګنده کړه چې راتلونکي کې به نرخونه عام بازارونو او دوکانونو کې هم راکم شي، خو که حکومت دوی سره د غنم ورکولو ژمنې سرته ورسولې.
اوس پاسکو سره معاهده وشوه، پنجاب پوټ سره مو شوه، نو امید دی چې غنم دې اپتنی راشي انشاءالله. دی وی چې را په دغه ریټ چلیږي به نو دوی به غنم ریټ کم ورکوي، نو خامخا به دغه ریټ مونږ ملیونو والا ورکوو. مونږ خو همیشه دپاره ملیونو والا تعاون کړی دی حکومت سره، انشاءالله دی کې به هم کوو. خو اصلي خبره دا ده چې زبانی جمع خرچ شي، دا ښه خبره نه.
نوموړی زیاته وی چې د اړو نرخونه ډېر سیوا ځکه شو چې پنجاب له دا ځل پنځه درش لکه ټنه غنم په کار وو او هغوی پنځه څلوېښت لکه ټنه غنم واخیستل، کم سره چې مارکیټ کې غنم کم شو. د جون په دویمه نیټه پېښور کې شوې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې د کابینې غونډه کې په رعایتي نرخونو د اړو ورکولو نه علاوه یو شمېر نورې پرېکړې هم شوې دي چې پکې د شپږ نیمو سو نه سیوا ډاکټرانو، دغه ډول د صحت محکمې او په قبایلي ضلعو کې د لایف سټاک یا د مالونو د محکمې بېلابېلو سرکاري منصوبو کې کارکوونکو ملازمینو د نوکرۍ د مستقلولو او پرمختیایي منصوبو په خپل وختونو د سرته رسولو منظورې هم ورکړې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمې د صدې په سرکاري ثانوي ښوونځي کې د زده کوونکو د شمیر پرتله د استادانو شمیر کم دی او په ودانۍ کې کمرې کمی دي چې له وجې د سیمې لسګونه ماشومان هر کال له داخلو پاتې کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي د شخصي سکولونو لګښتونه نشي زغملی ځکه یې بچي له زده کړو بې برخې کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي چې په راتلونکي پرمختیایي پروګرام کې د نوي سکول جوړولو وړاندیز وکړي. د تاریخ اورګزی رپورټ اورو چې د ماشومانو په غږ پیلېږي.
د شمیر د زده کړې ماشومان د صدی خار په هغه سرکاري سکول کې کوي چې خپل د کمرو او استادانو مطلوب شمیر له مسلې سره مخامخ دی. په یاد سکول کې د وم جمع زده کوونکي عبدالله وایي په کلاس کې ورسره دومره تعداد دی چې استاد یې نشي سنبالولی، نو داسې د هغوی زده کړې متاثر دي.
موږ کوم سکول دغه کې تعداد ډېر زیات دی، دی وجه نه موږ ته اضافي کمرې او اضافي ټیچرون پکار دي. څنګه وړکو ته ښه سبق وخی؟
په 1925 کې جوړ شوی د هلکانو یا سکول تر لسم جماعت پورې دی چې پکې تر زرو پورې زده کوونکو ته د سبقونو خودلو لپاره یوازې د 22 استادانو سہولت موجود دی. د علاقې په یوازنی سکول کې د سہولتونو کمی نه یوازې دا چې د زده کوونکو سبقونه متاثره کوي، بلکې د ډیرو هغو غریبو ماشومانو مخه هم نسی چې تر پنځم جماعت پس مزید تعلیم لپاره هغلته داخله غواړي. د سیمې محمد حسن وایي ډیر مایوس دی، ولې چې سکول ته داخله ورنه کړه او په شخصي سکول کې د تعلیم حاصلولو توان نه لري.
ګورنمنت سنټینه ماډل سکول سکس کلاس اپلای کړی و او مو زوونه شوم او مو 150 کسون و شو 100 کسون نن د سپوت شو.
سږ کال د مې په میاش کې لاشپګم جماعت تر نه هم پورې د داخلي لپاره یاد سرکاري سکول ته تر 350 ماشومان راغلي ول چې بکې 250 واخستل ول نور پاتې شول. ځای اوسیدونکی کریم ګل وای د حکومت د ذمہواری دا چې د تعلیم بنیادی حق ورکړي خو ماشومان یې لده بے برخه دی.
زه په خپل باندې غریب سړی یم او زه خپل بچی پرایویټ سکول کې نشم داخلولی. دی وجه نه تا کوم مسله دی، دی مسله حل کولی فوری مطالبه مو حکومت نه کوو.
سادا سیما د کورمې دویم غټ خار دی چې پکې حکومت د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکول لپاره شپږ پرایمري سکولونه او یو د لوړو زده کړو سکول جوړ کړي، خو په یاد ځای کې د آبادی په تناسب بیا هم د شمیر کم دی. د هغه سکول پرنسپل سردار محمد وای اول د حکومت په علاقه کې پر یاد سکول د ماشومانو بوج کمول لپاره ښوونځي جوړ کړي او کدا سي نشي کولای نور ته متعلقه استادانو او د کمرو شمیر زیات کړي شي چې بکه هر چاته داخله ورکړي.
اگر چې دوی غوړي چې موږ ته غوښته ایڈمټ شو خو د دې تکلیف جنا غو نشو ایڈمټ کولای.
بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد پر وړاندې چې کله دغه مسله کې خوده نو هغه ویل په علاقه کې ماشومانو ته مفت تعلیم ورکولو مسله د بل سکول پر جوړېدو حل کېږي، خو دا به لنډ وخت کې کېدل مشکل وي. ولې په سرکاري سکول کې د کمرو او استادانو زیاتولو خبره تر غور لاندې ده.
انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دا مونږ نیکسٹ ڈراپ ADP چې راځي چې پاره کې مونږ دی ته یو سکول پرپوز کو، های سکول چې دا 9 او 10 کلاسز اغه ته میډل سکول مونږ سره ده د خار دی دا هم مونږ استعمالولې شو یا دا اپګریډ شي یا مونږ ته بل سکول انشاءالله پروپوز بکو
کڅو هم په کورما کې حکومت پنځنیم سوا تعلیمی ادارې جوړ کړي خو بیا هم دا شمیر کم دی ولې چې آبادی زیاته ده او بلدا چې په سیمه کې جوړ شوي زیاتره هغه سکولونه د استادانو او نور بنیادی سہولتونو له کمی سره مخامخ دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګه د ماسپخین درې نیمه بجې او شوي د دې مخ کې چې تاسو نیز خبرونه هجره وړاندې کړو یو سو مهم لن خبرونه به درته واورو. طریق طالبان پاکستان او اسلام آباد د نامعلومه مودې پورې د اوربند غزول اعلان کړي. طریق طالبان پاکستان د اعلان بیګا ترغي او رسرسته وکړو چې د قبایلی مشرانو په خوانی سرکاري چارواکو د پارلمان د زینو سنو غړو په ګډون یو 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د پاکستان د پوز مطبوعاتو اداره ایس پی آر وای تیره شپه د جون په دویمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په یو پوځي پوسته د وسلوالو لخوا ډزې شوي. د بیان له مخه وسلوالو سره د پاکستاني پوز لخوا د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتېری وژل شوی دی. پوز وای د دې پیښې نه پس په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وای په غزله کې یو بل ماشوم ګزند وهلې دی. د روغتیا ادارې مرستیال بیګا مشال ریډیو ته ویل د سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د ګزند وهلو ماشومانو شمیر وو ته ورسید. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي د پاکستاني حکومت په مرسته په غیواد کې د میشت شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولي. نن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو چې پی او آر کارډونه لري د اسنادو د تجدید او کره کتنې د عمل په دې موخه او چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو مکمل تفصیل معلوم کړي چې پی او آر کارډونه لري. دا یو سو مهم خبرونه. اوس هفتوار پروګرام حجره اورو. نجیب الله لوخیل دا پروګرام په لوګر کې جوړ کړی دی. راځي چې ورته وګورو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجره د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خپلو درس پارل شوي چارو کې به بریالي یاست. په همدې هیله د دې اونۍ د حجرې په خپرونه پیل کوو. موږ د حجرې د دې اونۍ خپرونه په لوګر ولایت کې چمتو کوو او په دې خپرونه کې د دې ولایت د کلتور او فرهنګ د چارو پر څرنګوالي یو شمیر فرهنګیانو سره خبرې اترې کوو. وروسته به د دې خپرونې د محتوا سره سم د فرهنګ د برخې ستونزې او نیمګړتیاوې له اړوندو چارواکو سره شریکې کوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دا کسان دي: محمد نذیر زاهد، عبدالواسع احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل او بلال درمل. په پیل کې ټولو درنو میلمنو ته په دې خپرونه کې د ګډون له امله خوراغلاس او هرکلی وایم. او د خپرونې لومړنۍ پوښتنه محمد نذیر زاهد صاحب څخه مطرح کوم. زاهد صاحب، په اوس وخت کې لوګر کې فرهنګي هڅې څنګه دي؟
تاسو د رادو لارې نه ټولو وطنوالو ته څوک چې د مغه غاوري ټولو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. اوس خو دستي داسې لکه دوی نه چې پوښتنه کوو کارونه ټول نوي دي، له سره دي. فرهنګي کارونه دومره په مخ دي، بیا هم هغه کوم کار چې موږ کومه ټولنه دلته درلودله د ادبي بهیر په نوم باندې هماغه په خپل حال پاتې ده. او موږ سکونده 15 ورځنۍ مشاعرې لرو همدلته کینو او سکونده نور اتیب همدغسې جریان لري تر اوسه پورې.
داسې د ولایت په کچه په ولسوالیو کې یا نور له دې بنسټ نه خو دی خو نور حرکتونه نشته فرهنګي
تر اوسه پورې نشته. له دې نه مخکې لا دومره ښه وو. د موږ په ممداغي ولسوالۍ کې هم یو ټولنه درلودله، همالته به ځوانان او سپینګیري ځوانان سره یوځای کېدل د مداغي ولسوالۍ کې. او کله کله به موږ له هغو سره تماس درلودو، هغه به له موږ سره کېناستل، یو له بله به سره کله کله دا برکي ته هم غزوله. دا دمږ هغه سې کوم وه، یغه وخت کې د لونګین په لړ راخیزه مشاعره یو نوم درلودو، دا ډېر ښه آهنګ یې درلودو په خلکو کې، ډېر نوم درلودو. لګل هم کار کوو، ډېر کسان هم په هغه وخت. خو کله چې هغه پاتې شو بیا دغه مستیم بیا ادبي بهیر جوړ کړ. دا اوس دستي سي جریان لري.
احمدی صاحب، د تیر کال په اګست کې افغانستان کې چې کوم سیاسي بدلون راغی په ټولو چارو خپل اغیز لرلی دی، آیا دې بدلون په لوګر کې فرهنګي چارې هم اغیزمنې کړي دي او کنه؟
الله خیر صاحب، لومړی خو تاسو ډیره مننه. زم خپل وار سره د
مشال رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. له تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ پوښتنه کوي. یو ستر بدلون خو دا و چې امن راغی په لوګر ولایت کې. مخکې یو داسې یو وضعیت ټولو خلکو ته معلومه چې همیشه به جنګ او جګړې بخیب کې زیاتې وي. لوګر د جنګ کور بلکې د تر ډېره دلته جنګونه زیات و. نو په هغه وخت کې داسې و چې موږ ځینې شاعران درلودل چې هغوی په ولسواریانو کې ژوند کاو. نو بیا یوغوی دلته راتلل ولایت ته یا له دې ځایه هلته تلل ستونزې ډېرې وې. که چېرې له دې ځایه به هلته خلک لاړل تنګېده به او که چېرې به دلته له هغه ځای راغله یو څه سیاسي ستونزې وې او تر څنګ یې جنګونه ول چې چا نسو کولی. یو ولسوالۍ ته لاړ شي د ولسوالۍ شاعران دلته راسي د کلیو د بانډو شاعران راسي. نو اوس الحمدلله امن دی او موږ چې کومې مشاعرې کوو مشاعرې جوړو نو له ولسوالیانو نن ټول خلک راځي دلته هم راځي. موږ خپله بعضې وخت زو ولسوالیانو کې له ملګرو سره کینو میلې جو شعرونه وایي او اوس الحمدلله تر پخوا وضعیت ښه دی د فرهنګ په برخه کې.
ګواښ صاحب لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نورو جرایدو چاپ پخوا څنګه و او اوس مهال څرنګه دی؟
رخیل صاحب ډېره مننه چې رالی لوګر ته. لوګر ال دې واخیستې لوګر د خلکو فرهنګ نورو خلکو ته رسي. نو راځم په لوګر کې چې دی فرهنګي کارونه ډېر کم دي. لکه یوازې موږ په هغه برخه کې مشاعرې لرو نو د مجلې برخه کې تر اوسه موږ داسې مجله نه لرو چې یا هفتواری یا میاستواری او همداسې کتابونو چاپ کې موږ ډېر وروسته پاتې.
تسل صاحب د فرهنګ یوه برخه په خپله رسنۍ هم دي.
بالکل رسنۍ خو ډېر تاثیر کړی دی اوس داسې ټولنو کې یا داسې کلیو کې داسې خلک پیښېږي چې هغه تلویزیون ته لاسرسی نه لري نو هغه راډیو تعقیبوي. ادبی خبرونه لري دروګان ټولې د لوګر ولایت. نو هغه کې بیا خلک هم سره ونډه اخلي خپل شعرونه ورته وایي غزلې ورته وایي.
ښاغلی متی الله سرور د فرهنګ یوه برخه په خپل رسنۍ هم دي. په لوګر کې د رسنۍ اوسنۍ حالت څرنګه دی او خصوصا د فرهنګ په وده پرمختیا کې د رسنۍ رول څرنګه ګرځوي؟
په فرهنګي چارو کې البته په لوګر کې رسنۍ شاعرانو سره او همدارنګه ادیبانو سره د دغه ټولنې مختلف اړخ چې فرهنګ هنر برخه کې کار کوي دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري او ډیر نږدې روابط لري او تل دوی سره نږدې پاتې شوي او همدارنګه فرهنګیانو شاعرانو ادیبان هم رسنیو سره ډیر نږدې پاتې شوي. د همدغه نږدېوالو په نتیجه کې موږ خوشبختانه په لوګر ولایت کې داسې راډیو یا داسې رسنۍ نشته چې تاسو پیدا کی چې هغه کې مثلا د ادب خپرونه نی. فضل د خدای الحمدلله په لوګر کې د فرهنګ د ودې لپاره د شعرونو غزلونو همدارنګه رسم رواج عنعنات په دې برخه کې لوګریان ډیر ښه استعدادونه لري او غواړي چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي. نو پر همدې تړاو رسنۍ هم دوی سره همکار دي او تل پروګرامونه جوړ کړي دي او راډیو کې دوی ته ځانګړي وختونه په نظر کې نیولي. همیشه دوی دعوتي د شپې لخوا داسې راډیو نشته چې په لوګر کې هغه کې ادبي خپرونې نه یا د فرهنګ په تړاو یا رسم رواج عنعنات کلتور په دې تړاو مثال خپرونه حتما یوې راډیو کې شته دی. نو پر همدې تړاو دوی نږدېوالی یو بل سره لري او جلا نه دي.
درمل صاحب د لوګر په مرکز او یا ولسوالۍ کې منظمې فرهنګي ناستې مشاعرې د کتابونو مخکتنې او نور پروګرامونه شته او کنه؟
په لوګر کې فقط سندلګل ادبي بهیر په نامه یو غونډه لرو چې هغه فار دونه کې یو تسره کیږي او نور په ولسوالۍ کې او هغه کې خاص غونډه نه لرو.
احمدی صاحب همدا پوښتنه مې غوښتل له تاسو نه وکړم چې لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نورو جرایدو چاپ څنګه دی؟ ځوانان پکې فعال دي او کنه دي فعال؟
لومړی خبره ده چې موږ په لوګر کې ادبي بهیر لرو. په ادبي بهیر کې موږ کرکټونه پوښتنه ته وکړه په کې موږ درې برخې لرو. لومړی برخه په تیر کوم غونډه چې موږ کو دي غره پور لوستل دي ورسته په شعر کرکټنه ده ادبي درس لرو په کې چې ګډونوال ته په ادبي درس ورکول کیږي او تر ادبي درس ورسته بیا یو مشاعره لرو په هم ادبي بهیر کې او تر څنګ نور فعالیتونه سته. ځینې ځوانان د ولایت کې فعالیتونه کوي شخصي فعالیتونه دي دغه سي ځینې استودیوګانی اوس وخت په لوګر کې د سي لګي جوړې شوی دي نسبتا تر نورو ولایتونو. ځوانان دي چې دوی کینی ورزي تر شاعرانو پورې لوګي سره ادبي بندارونه جوړي بیا په سوشل میډیا کې لکه اوس وخت چې فیسبوک دا او یوټیوب دی دغه ته ورکی او خلک یې ګوري.
درنو اوریدونکو تاسو په لوګر کې د فرهنګي حالت په اړه د حجرې چمتو شوې خبرونه اورئ. اوس د موسیقۍ لنډه دمه اخلو، وروسته بیرته خپل خبرونې ته راګرځو. حجره د خبرونه قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا د خبرونه ته خرغلاس. زاید صاحب، لوګر د افغانستان یو داسې ښکلی او سمسوره سیمه ده چې د طبیعي ښکلا ترڅنګ ځانګړی فرهنګي، ادب او موسیقي لري. دا ارزښتونه اوس هم پلل کیږي او کرار کرار د خلکو له ژوند وځي.
هماغسې لکه څنګه چې مخکې روان و، د خلکو په کلتور او دستور کې هماغسې زاړه یادونه شته. لوګر خو اکثره کلیوالي ژوند لري، هماغه کلیوالي سابق ژوند دی په کیسه زندگی کې سته، او هماغه حساب کتاب دی، او هماغه دی ودونو ودونو حساب کتاب هماغه سره روان ده، او ډیر ښایسته په هماغه طریقه باندې. داسې نوې بدلون د موږ په لوګر ولایت کې داسې نه تر سترګو.
احمدي صاحب، څنګه ده لوګر کې هغه پخوانی فرهنګ، ادب، موسیقي، دا شیان څه پاتې دي که د خلکو له ژونده د وتو پاتې دي؟
موږ داسې یو کلتور درلو، داسې په چیرته به خوښي وه، د چا به زوی پیدا سو، د چا همداسې واده به یې وکړ، نو هلته به د موسیقي داسې یو هغه غږېده. خو اوس تر ډېره برېده خوشبختانه به ویم چې داسې یو پروګرام ځینې ملګري جوړي سي، هغه کې مشاعره جوړي، نو بیا موږ هغه د شپې پروګرامونه په مشاعرو رنګینو بیا ډېر خوند کوي. او هغه پخواني کوم دودونه چې تر ډېره کم شوي دي، لکه د خصوصا د موسیقي په برخه کې، فکر کوم نه تنها په لوګر کې، البته په ټول افغانستان کې هغه تر هغه پخوانه اوس کچه بیخي کمه شوې.
تاسو ویلي چې په ودونو کې د خوښۍ په مراسمو کې اوس یو څه تغییر پکې راغلی، د هغه داده چې مشاعره پکې کیږي، ترنم پکې کیږي، نور څه هغه بیا رسنیس کیږي.
کلی کې خو ما مخکې میدون وکړه چې هغه خلک له ادب سره بلد نه وي، کالته موږ څو کسان کینو شعر ورته وایو، شاید هغوی پرې پوه نه شي. مخکې میدون وکړه چې موږ خپل ملګري فیسبوک ته دغسې ملګري کینی ویډیوګانې دي، بعضې شخصي دي او بعضې کله کله دغه د واده پروګرامونه دي. موږ څو پنځه شپږ دانې جوړ کړل دغه تېر وختو کې، همداسې تر اوسه نه دي رسېنې سوي، لکه په راډیو برخه کې یا تلویزیون، خو شخصي فیسبوک ته ټول ملګري ورکړه.
زاید صاحب، لوګر کې د یو شمېر معدنونو د شتون په وجه ډېر لرغوني آثار او د مدنیت ډېرې نښې نښانې پکې شته. د دې آثارو د ساتنې لپاره په لوګر کې موزیم شته که نه شته؟
موږ لوګر کې موزیم لرو، خو د موږ مثالنکه هغه لرو، او په جوان کې موږ آثار لرو، او په خروار ولسوالۍ کې موږ آثار لرو چې هغه معلوم شوي دي او کتل شوي دي او راایستل شوي دي، او تر اوسه فرهنګ ریاست په دې کې ښه جدي منډې رامنډې وي. او هغه کوم زاړه آثار چې دي، لکه مثال زیارتونه، یا د هغو ښه انتظام یې تر اوسه داسې په چوکاټ کې نیولی ده.
احمدی صاحب، تاسو نظر څنګه دی د لرغونی آثار په لوګر کې ساتل کیږي؟ کدا څه ده چې کله کیندنې کیږي هغه بیا کابل ته انتقال وي؟ د لوګر ځوان نسل د هغې نه استفاده کوي که نه؟ یو څه لوګر خلک د لوګر د مدنیت نه څه معلومات لري او که نه یې لري؟
ولا تر ډېره نه، تقریبا په سلسله کې زه وایم سلویخ پساته خلک ورسره آشنایی لري. هغه په برخه کې درته په لوګر کې شته، پا په موږ خپل اطلاعات کلتوري اسات کې همداسې ځینې تاریخي آثار لرو، نو استفاده ترې خاص نه ده سوې، خو ملګري راځي ګوري او خو خاص استفاده ترې کوي.
دا کوم تاریخي آثار چې شته یا د مدنیت کومې نښې نښانې چې موجودې دي هغه جمع‌بندي شوي دي؟ تاریخ خودشان دا مسایل لري یا څوک شته یا راهنما شته چې هغې په ارتباط باندې ځوانانو ته معلومات ورکړي؟
هو شته، همداسې د لوګر ولایت اطلاعات کلتور ریاست کې دغه ټول ایښودل شوي دي، په تاریخ لیکل شوی دی، هر کوم شیان چې دغه ټول تاریخ او هر شی لیکل شوی دي.
ګواښ صاحب، لوګر کې عامه کتابتون او د نورو وړو کتابتونونو فعالیتونه څرنګه دي؟ خلک په ځانګړي ډول ځوانان مطالعه کوي، په لوګر کې د کتاب بازار څنګه ده؟
د افغانستان ټول په عموما افغانستان کې که لوګر زونه خیم ټول افغانستان کې اوس د تعلیم په کچه باندې بد اغېزې کړې ده، نو مطالعې سره خلکو شوق کم شوی ده. نو جمهوریت له پرجیدو را په دې خوا ډیر کم خلک کتاب اخلي، د کتاب سره شوق.
څه فکر کوي، اقتصادي مشکل لري، خلک ناهیلي دي؟ سلام الله،
عموما خلک وږم دي او خلق ناهیلیم دی، نو د لوګر کتابتون کې عامه کتابتون کې داسې خاص کتابونه نشته چې هغه خلق مطالعه کړي، د خلق د مطالعې ول کتابونه نشته. او بل په عامه د نورو تجارتي کتابونو کې هم کتابونه خاص نشته.
د فرهنګیانو رول په دې کې څه ده چې خلق وهڅوي، ځوانان ماشومان دا وهڅوي چې دوی څه نه څه کتاب مطالعه کړي؟
دلته باید عمومي کمپاین وشي د کتاب لپاره، چې په لوګر کې دا کمپاین نه ده سوی تر اوسه پورې. فرهنګیان نه مې دا هیله ده چې د کتاب واخل لپاره یو پروګرام یا یو سیمینار وړاندې کړي.
تسلسل تاسو څه وایئ؟ په لوګر کې د کتابونو مطالعه څنګه ده؟ ځوانان علاقمندي ورسره لري؟
په لوګر کې خو مطالعه یو څه ښه وه مخکې، خو دا اوس حالاتو کې مطالعه بیخي په ټپه درېدلې ده. که څه وایم، څومره زه معلومات لرم داسې کس نشته چې هغه د لاړ شي او کتاب عامه کتابتون کې مطالعه وکړي. او بل عامه کتابتون کې داسې کتابونه هم نشته چې یو متعلم یا یو محصل یا یو مطالعه کوونکي ته ګټه ورسوي. کوم کتابونه چې ذوق ده او هغه مطالعه کوونکی دې ته هڅوي چې مطالعه وکړي، هغه رقم کتابونه موږ نه لرو.
همدا خبره غواړم له درمل صاحب څخه هم پوښتنه وکړم، څنګه ده کتاب لوستنه څنګه ده؟
لکه څنګه چې ملګرو یادونه وکړه، بیخي کمرنګه ده. خلک دې ته زړه نه کوي چې مطالعه وکړي. او بل څه اقتصادي مشکلات، څه ناهیلیتوب، څه د کتابونو شتون، دغه ټول دلایل دي چې د مطالعې کچه بیخي کمه ده. خلک کتابونو ته نه ځي، کتابونه نه اخلي، مطالعه برخه بیخي کمزورې ده.
زاید صاحب، ځوانان راپاڅېږي، اول ډېر په پاک احساس سره یو فرهنګي بنسټ جوړوي، خو بیا وروسته دغه بنسټ فعالیتونه په ټپه درېږي. لوګر کې دا حالت څرنګه دی؟
لکه مخکې یادونه ما وکړله چې څو ادبي ټولنې موږ جوړې کړې، هماغسې د ملګرو تشویق وي، راول منډي وي، رامنډي وي، تر څو پورې مثال شلو کسان پنځه ویشت کسان موږ مشاور دغسې ډېر شوي دي، ځکه په مخکې تېر شوي دي، خو داسې یو یو کمیږي تر څو پورې هغه په ټپه ودرېږي. لنډه اداره ځکه چې موږ لاول د ځوانانو ادبي ټولنه وه، هغه له منځه همدا رقم لاړه. پهلګه استاد ما مخیا د وری وکړه سی دی، هغه و د لونګین په لاره زده دی، هغه لرغونی ټپه واسي دی په نوم باندې دی، اهنګ لاره په خلکو کې ډیره مینو، هغه لاله ډیر خلکو با خوخوله. موږ هغه پنځلس ورځې نه یو، او ډیرو خلکو کې داسې محبوبیت پیدا کړی و، خو کرا کرا د خپلو ملګرو د کمزوري له وجې نه داره شي پاتې شوه. لګل استاد ما مخکې مو ویل چې موږ سوالي صاحب یو ادینه فکري ډیره جوړه کړه، جمعه به کېناستو. په دې کې خوالی دا و چې د پوهنتون استادان دری زبان او پښتو زبان دواړه پکې وو، او په دې کې سکونده یو چاته به لیکچر ورکړي، چې مثال ننغه راوړي، مثال ادبي ټوټه یا مثال لنډه کیسه، بیا په هغه باندې هغو استادانو د موږ باندې تنقید کوو. ډېر ښه کار روان و، خو د موږ د ملګرو له وجې نه هماغسې پاتې شوله. بیا اوس د ادبي بهیر هم زه په ړنګېدو بولم، خو ځکه چې تشویق نه وي، ملګري نه وي، دا شی داسې په جوش و په خروش نه وي، نو معلومه خبره چې دا په ټپه دی.
احمدي صاحب، که فرهنګي بنسټونه جوړېږي او د احساساتو په بنا باندې یو څه منځته راځي او بیا له منځه ځي، څه فکر کوئ د دې تاثیرات به څه وي؟
ادب یو داسې ده، په اول کې هر څوک منډې محب کې وي، هر څوک غواړي چې په دې کې راشي. دغلته راځي سره هغه څوک اخر پاتې کېږي چې هغه رښتیا د ذوق، د شعر او د ادب خدمتگار او مینوالی اغه مینوال هر کله مینوال د شعر او ادب مینوال خدمتگاران پات کیږي نو هر څوک او هر رقم خلق په ادب کې نصیفات کیدل څو ستر لاملونه لري خدای لاملم د سیزن ملګری کله چې پرې کوم شخصي ګټ ولټي دوی فکر کوي په دې کې موږ کوم شخصي ګټ د سیزن خلق شاید د سیمه وسی سي په دغه ادبي بنسټو کې مستم خیدونه کړی د خپل ګټ یو ګوري ورسته دوی پوي په دې کې موږ ګټ نهسته دغه یو لاملم د سیدي د خپل شخصي ګټ په چپ کې نه ویني ځان تر باس یا لری کی او یو مشکل هغه مخکده ته دونه کړی ادب د سیده سی هغه یوازې مینه پورې تراوړلی سوک سیمه سرهونه لري هغه نشي کولی سی ادب مختیس
ګوخ سی دل تنجونه او هلکان د زده کړو تحصیلات سره علاقه لري او کني لري
ال خیر سی به هدا زیاته مینه لري یو ګر خلک له تعلیم سره نو هغه وجه ده چې دلته مکتبونه شخصي زیات دي دولتي لیسې هم پاله دي او پانتونه هم په عمل کې پاله ده او معمول کې په ولسوالۍ کې ښوونځي شته نو د لوګر خلک تعلیم سره زیاته مینه لري
بیا هم لنډه موسیقي اورو او وروسته بیرته خپل خبرونه ته راګرځو سرور صاحب کده ورستی پختنی پینوان در رسنوی پاڑو پختم څنګه کېدای شي رسنې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د ولس په عامه پوهاوي کې خپل اغیزمنتوب څرګند کړي
نو په دې تړاو زه ویلای شم چې ولس یا خلک رسنې سره زخت ډیر مینه لري او رسنې هم غواړي چې مثال فعال پاتې شي خو متاسفانه په دې ورستی یو نه همیاشتو کې چې د افغانستان اسلامي امارات واک ترلاسه کړي په افغانستان کې رسنې ته شا کړي البته یعنی څومره چې په جمهوریت کې رسنې معصر وي او همره د ټولنې د عامه پوهاوي لپاره کار کول اوسنۍ امارت په دې تړاو توجه نه کوي بیا هم نړیواله ټولنه او همدارنګه هغه مدافع دفترونه چې د خبريالانو لپاره او یا هم د رسنیو د تقویې لپاره په افغانستان کې کار کوي. دوی هم کوششونه کوي په دغه نهو میاشتو کې، خو متاسفانه چې داسې یو څه تر اوسه ترلاسه شوی نه ده چې د رسنیو لپاره، د رسنیو د خودکفایي لپاره چې دوی خودکفا شي او په دغه برخه کې کار وکړي، د عامه پوهاوي لپاره داسې یو څه نه ده رامنځته شوی چې دوی باید خپل نشرات ته ادامه ورکړي، خپلو کارونو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو بیا هم امید لرو او غږ مو په د افغانستان په اسلامي امارت باندې داده چې له دغه وعدو څخه تیر شي او دغه وعدې چې کوي د ته د عمل جامې ور واغوندي، او عملا موږ وینو باید چې دوی واقعا د رسنیو په برخه کې ملاتړی دي او کولی شي چې مثلا رسنۍ حمایه کړي تر څو موږ د عامه پوهاوی په برخه کې رسنیو ته ځینې پروګرامونه جوړ کړو. او یوازې دا خو نه کیږي چې مثلا د جماعتونو ملا امامان کولی شي چې خلکو ته پیغام رسوي. نو که چیرې یو جماعت کې زر کسی ملا امام یو پیغام ورته ورسي، خود راډیو اوریدونکي مثلا یو محلي راډیو 15000 یا 50000 یا 40000 اوریدونکي لري، یعنی یو پیغام کولی شو ډیر په کم لګښت په کم مصرف خلکو ته ورسو.
د حجرې د خبرونو لیدرنو ملمنو هر یو مشر شاعر محمد نذیر زاهد، زوان فرهنگیان عبدالواسع احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل، بلال درمل او همدارنګ لیکوال او خبريال متی اولا سرور لټول مننه. درنو اوریدونکو د حجرې د خبرونو د محتوا سره سمو د لوګر د فرهنگیانو غوښتنه وندخنې د ولایت د اطلاعات او فرهنگ رئیس قاضی رفیع الله سمیم سره شریک کړي. نو موري داسې ویل
په لوګر کې د فرهنگیانو ترمنځ د تړاو استاد هغه چې موږ زمينه مساعده کړې د سیمه د زمنګ ټول فرهنگ ورونه ناش شاعران دی پالان دی بانی ناش کی کتابت والا دی دوی ټول سره جمع کو صدقینو پر ابي تکي کو هغه لپاره موږ یو کار دا کړی د شپږګر کې مسند ګل بهیر یو ادبي بهیر د شغه مخکې موجود طالبان دی مارت لارته نه مخکې موجود موږ سره راغو د مو الله غختلې کوم پراخه مو هر دوه ترمنځ یو غونډه سوي ده د کې شاعران خپل شعرونه وایي دغه شی شعر کرکتنه ته وړاندې کوي، دغه شی په مقالو باندې بحث کوي، هغه بیا راپور جوړیږي، راپور وړاندې کوي. او دې تر څنګه په لوګر کې عام شاعران خپل کېم ناستې لري، وخت نا وخت دوی خپل کېني یا سیم داسې په سیمې ته ځي، هلته هم دوی خپل شعري ذوق چې کوم دادا خوړو به وي. او دې تر څنګه په لوګر کې د کتاب او د کتاب د مطالعې او د کتاب د نندارتون په اړه به دوی شي. الحمدلله په لوګر کې د کتاب لوست فرهنګ ژوندی ده، او دې لپاره موږ کار هم کړی ده. د روژې میاشتې موږ یو کمپاین وکړو مکتبونو او دغسې پوهنتون کې چې ډېر تاثیر هم درلوده. کتاب نندارتون لپاره موږ په راتلونکې اونۍ کې یو برنامه نیولې ده، غواړو چې لوګر په سطح باندې د کتاب د نندارتون یو لوی برنامه په لار واچو، ولسوالۍ او مرکز څخه خلک راشي او په دې نندارتون کې موږ سره اشتراک وکړي. دغسې کوم د قشان چې په لوګر کې دوی ترمنځ موږ یو همغږي لرو، دوی سره وخت په وخت ناستې کوو، غواړو په راتلونکي کې په نږدې وخت کې د دوی د کوم شي نقاشانې کړي دي یا کوم تابلوګانې چې دوی جوړې کړي دي دا هم نندارې ته وړاندې کړي، هم نندارتون دوی لپاره هم جوړ کړو. دوی چې کومې ستونزې وي موږ په لومړي راتګ سره حل کړلې، دغسې جواز مسلې نور داسې مسایلې وو، او دغسې شعرونه د کره کتنې ته وړاندې کېږي مختلفو غونډو کې، داسې په ادبي بهیر کې.
په لوګر کې د کتابونو چاپ څنګه دی؟ مخکې ستاسو ریاست د لوګر مجله چاپوله.
البته یادونه باید وکړو چې موږ لا هم دا کار نه دی کړی چې کتابونه چاپ کړو، خو پلان لرو چې موږ زاره سره دا خبره وکړو چې باید په لوګر کې کوم لیکوالان شي دي یا شاعران دي یا نور داسې یو کتاب لیکي، باید کتاب چاپ هغه ارمان چې دوی لري د به سر ته ورسیږي. دا اوس هم دوه کتابونه راغلي دي، یو د ارواپوهنې موضوع اړوند ده او یو د سیحانی په نوم یو عالم دغه شعري ټولګه ده. د مجلې په اړه باید ووایي چې په فرهنګ ریاست کې مخکې مجله نه ده چاپ شوې، البته جریده لرو، میاشتنۍ جریده د لوګر په نوم باندې، هغه زموږ راتګ سره سم تقریبا د اتمه ګڼه چاپېږي چې وروستی زنم د څو ورځې مخکې د میاشتې په اخر کې موږ چاپ کړل. مشاعره کې مې اندازه توضیح هم کړه د لوګر په سندګل مشاعره کې.
ښاغلی سمیم، د لوګر موزیم څرنګه دی؟ تاریخي آثار لري او د تاریخي آثار د ساتنې او استفادې لپاره برنامې لري؟
تاریخي آثار په موږ موزیم کې موږ لرو، خو البته تاریخي آثار د موږ کم دي. اوس مو یو کمپاین شروع کړی ده چې لوګر په سطح باندې دغسې یو کمپاین په لار باندې واچو، سیمو کې په کلو بانډو کې ځینې تاریخي آثار چې دي چې خلک یې نه استفاده کوي او هسې فضول پراته دي. اوس سره هغوی تر څو مطالعه کړي مو په خپل موزیم کې کړي دي. موږ اوس موزیم ورسره بډای افغاني.
ښاغلی رفیع الله سمیم، په وروستیو میاشتو کې سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي، د هغوی سره د مرستې په خاطر څه پروګرام لرئ؟
شک نشته چې په افغانستان په کچه باندې بې په لوګر کې هم دغسې د رسنۍ اقتصادي ستونزو سره مخ دي، البته خصوصي رسنۍ. مونږ کابل کې مرکزی دفتر سره هم دا خبره کړې ده، دغسې یو نامه سره هم دا خبره کړې ده چې دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو حل وکتل شي. په لوګر کې د رسنیو سره د مسؤلیت عنوان لاندې مونږ میاستنۍ ناسته لرو، نو په هغه کې هم دا خبره مونږ کړه چې مونږ ته د وزارت څخه داسې څه زیری راکول شوی دی او شین څراغ لګول شوی دی چې د لوګر د رسنیو چې څومره کارمندان دي دوی سره د دوو میاشتو د معاشونو وعده شوې ده، خو دا کار نهایي نه دی. انشاءالله کوشش کوو چې کار نهایي شي، دوی د دوو میاشتو معاش ټول رسنیو ته هغه دولتي دي او که غیر دولتي دي نو ته ورکول شي. هغې تر څنګ په لوګر کې مونږ هم داسې کوم خیریه بنسټونه چې دي یا کوم موسسات چې دي په دوی باندې هم بار بار غږ کړی چې د رسنیو یا د ژورنالیستانو اقتصادي ستونزه کې همکاري وکړي تر څو دوی د دې لپاره فارغ شي چې خپله برخه کې کار وکړي او په ډاډه زړه کار وکړي.
د مشال راډیو د حجرې د خبرونې درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه چې د لوګر د فرهنګي حالت پر څرنګوالي مو چمتو کړې وه تر همدې ځایه وه. تر یوې بلې داسې خبرونې له تاسو اجازه غواړو او د مشال راډیو د پاتو خبرونو د اوریدو بلنه درکوو.